نعم ذكا معك دا شانس مغنى لرشي بيرون توزو يا درسو بيرون كي زمينانا دا مساعدة حدا قل كوالاش بقراري فارامي خلقور كيم درس مختيوس درسو وايو
بالي ام دا پاروسه کالی ستاس درس ورکو آنلاین انجونی څومره خوشاله وي څومره یو هیله درلودل چې حضوري نسټلای آنلاین خو درس وایي
زه دغه خوشاله خو بخښ نشم تاسو بیانولای ځکه هغه ډېر هیله مند وي ډېر خوشاله پنده هیله چې زه خیر که موږ حضوري یعنی په صنف کې نشته یو ښوونځي ته نه ځو خپل کور کې دا زمینه راته مساعده شوې ده یعنی که درته ووایم هره ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایسته چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته که زه خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو دا د کور کې خو ما هغه درسونه مخکې وو یعنی بې حده ډېرې به خوشحاله وي په ورځ کې خو حتماً موږ دغه موضوع یو ځل یادوري کولی چې دا که ښوونځي ته نه ځو ښه ده کور کې خو درس وایي کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو ډېرې ورته هیله مندې وي ډېرې خوشحاله وي خو فکر کوم چې اوس به هغه امیدونه هم سره خاورې شوي وي
په رسمي بڼه خو د طالبان حکومت نه پرېږدي چې آنلاین هم دوی زده کړي وکړي خو په دې وروستیو کې د زده کړو یو شمېر فعالان په دې هڅه کې دي چې دوی آنلاین تدریس وکړي هم د پوهنتون په سطحه هم د ښوونځي په سطحه تاسو دغو کسانو ته څه وایئ چې څومره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي او لا زیات افغان نجونو ته افغان مېرمنو ته د زده کړې اسانتیاوې له بهر ملکونو نه برابرې کړي
دا خو زه که خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کمه هم چاته زمینه مساعدېږي یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه زه چې د هر طریقه وکولی شم زه خپله هم دا مرسته کوم هر څوک چې کولی شي مثلا مالي وضعیت ښه وي کولی شي چاته درس ورکړي کان په وړیا ډول وي که په هر ډول دا اوس هغه وخت دی چې موږ باید خپله دا مېرمنې خویندې د یو بل لاس ونیسو پرې نږدو چې څومره موږ یعنی څنګ ته شاته تیارې ته ټیل وهل کېږو موږ هم هماغسې ځان ټیله کړو بس ځان واچوو نه صحیح ده مبارزه په کار ده سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي دا خدای پاک ویلي چې مبارزه وکړی یعنی انسان د همدې لپاره پیدا شوی د هر حالت سره نو زه خپله کوم که بل وي که بل وي باید او مبارزه وکړو او که لږ هم چېرته دغه چانس چاته پیدا کېږي باید استفاده ترې وکړي او هغه خویندو ته چې مثلا دوی کولی شي نورو سره مرسته وکړي که هغه په کلي کې دي بانډو کې دي که په هر ځای کې که کولی شي نورو خویندو سره مرسته وکړي باید وایې کړي باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمینه مساعده کړي ځکه دا وخت د دې دی چې یو د بل لاسنیوی وکړو د تعلیم په برخه کې همدا که موږ ښځې ونه کړو د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو طبیعي ده چې او نه یې حکومت کړي نه یې نارینه کړي نو موږ باید یو بل سره لاسنیوی وکړو
تاسو په افغانستان کې یاستې دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع کړي
یعنی که اوس درته ووایم اصلا اوس هېڅوک په کیسه کې نه دي هېڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل ناس نه دي ماړه هغه هغوی وایي چې موږ ناس مړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کېږي هموغومره د خلکو له ذهنه وځي هماغومره خلک له یاده باسي ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی دس له پامه نور ورځ تر بلې لویږي
بلې حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي
حاکم نظام نه خو دغه پمه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم ډېروي نور هم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ یې بند کړ چې لکه بند امیر بامیان او پرون بل فرمان ده پرون هم بله ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي د خزو دا به نه خرڅوي دغه ته دکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د خزو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي لا په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي.
بلې، په آخر کې که انجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی حداقل آنلاین زده کړو ته په هر رقم چې کېږي ځان ورسي، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
انجونو ته خو زه دغه پیغام لرم که خویندې دي، که د ښوونځي نجونې دي، که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي، کوم کوچنی هم د چانس د زده کړو دوی لري، باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خو هغه خلک هم مثلا اول د هغو نه مننه کوو چې دغه زمینه یې مساعده کړې ده. نو خویندو ته مې همدا پیغام دی چې همت د لاسه نه ورکوي، مبارزه په کار ده، او قرار کېناستل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو هغه څه کوو. استفاده وکړئ له وخته، له چانسه، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم، که بل څوک دي، که بل څوک دي. نو په قراره کېناستل نه دي په کار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه، زود سلامته اوسې،
ژوندی اوسې، تا هم مننه، خیر اوسې.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي، زمونږ
د خویندو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي، دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړې کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي، او دا باید ترسره کړي، او یو څه به باید ولولي، او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي، دا بهتره ده. نو زه هیله مندم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي تر څو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي، او له بلې خوا خپل کورنۍ ته ښه څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي، یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده، او زه هیله مندم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي.
بلې استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي، محصلین، کورنۍ، ټول خلک دي چې باید پوهنتون او ځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځو اوس شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د ښوونځیو برخه کې. زده کوونکو ته د یو ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لري، څه رقم له دغو زده کړو استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ډېر متوجه، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي، او په آنلاین بڼه ترینه اخلي. دغه وخت ډېر متوجه ترینه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د هغه شروع نه د پایل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چپټر او کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي، او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین بڼه یا په حضوري ډول، کدلته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره اکیدې نه، او دا کتاب، دغه چپټر چې استاد ورته ورکړی، دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی، او دا ډیر زرت نه یو معاصل درس زده کولای شي. او د دې تر څنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیري شکل لري، او که یو جلسه د یو معاصل نه پاتې کیږي، نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکو جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درکړي، ښه تحلیل کی، زکه هغه لمړی جلسه یا د موضوع هغه لمړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغې موضوع. دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې د موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نه شي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضري ونه کړي. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره نه نیوي، یعنی نوی درس یې ده او غواړي چې استاد سره ووایي نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، که د تحلیل کې ځان سره هغه ځایونه چې مبهم دي ورسه هغه د بیرون نویس کې، هغه که لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت دي کې باید د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د ده محصل په ماس کې ډېر ښه ځای نیسي، ډېر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې نه ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دی کولی شي ډېر هغه نقطې چې ده ته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډېر ښه یې زده کړي.
دا راته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لرئ؟ زده کوونکي لرئ چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا منځ راغله، په هغې وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واټساپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص و په هماغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو چې دغه درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کړو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دغه درس. اما توپیر شته ده، د حضوري او آنلاین درس ډېر فرق شته، ډېر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډېر ښه زده کېږي، او لکه مخکې مې چې ویلي چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسایل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل، خپل مبحثونه چې په اضافه لوستې دي هغه هم محصلینو سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پوهنتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنې په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړې آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکوه، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپله استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دې ته چې حضوري دی صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم، ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم هغسې مې نه شو تشریح کولی اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې دلته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم، داسې فکر نه کوم. تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولی په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې په صنف کې، په آنلاین بڼه بیا هغه علمي مسایل ښه نشي مطرح کولی، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مختی او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناستي مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي، بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسایل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفی تاثیر لري بلکې د استاد هم منفي تاثیر لري. استاد هم نشي کولای په هغه شکل باندې چې حضوري ښه درس ورکوي په هغه شکل باندې بیا په آنلاین باندې نشي ورکولای.
په آخر کې که د تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي او پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نکی او آنلاین زده کړې هم که 100% نه نو 50-50% حتما ور باندې مثبت تاثیر لري او دوی یو څه ترېنه زده کولی شي. حتما دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه اکثرا تخنیکي ستونزې دي که یو محصل وغواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره، هغو هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکړي که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي، نو دوی د لاسه نه ورکوي او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې لښپګم ټولګي څخه د پورته ځکونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړي. خجل کار څخه مانه شوې، د سفر پر وخت محرم خبره اتمی شو، ایجاب اجباری شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګید. بیا یې پانتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وزنداو. د افغانستان په ټولو ولایتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په تایو کې باندې امیر ته هم د خځو پر تک بندیز ولګاوه. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزیال شینی منړی خبرونه پای ته رسو. د خبرونه د میرمنو پلاسترونه او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00-3022-14-46-601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملمه.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د آزادی رادیو د اوریدونکو لپاره آشنا نوم دی. تندر لکلونو رئیس د آزادی رادیو دایمی اوریدونکو او ځانګړی مینوال دی. ښاغلی تندر چې د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شهر نو کې اوسیږي، له هغه مهاله چې لازده کوونکی و د آزادی رادیو دایمی همکار و، خو اوس دا دی د څمکنیو د عالی لیسې ښوونکی او د سیمې مدني فعال دی. پر ټولنیزو شبکو ویډیوګانې جوړوي، مینوال لري او خلکو ته معلومات خپروي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل د ازادۍ راډیو له دې ځانګړي مینوال سره په تفصیل مرکه کوم. سمیع الله حلیمی تندر د مرکې په پیل کې د خپلو مدني فعالیتونو د هدفونو په اړه راته وویل.
ډیر مننه تکل صاحب، زموږ هدف دا دی د پکتیا زیاتره مسافر ورونه او همدارنګه نور خلک هغه په خارج کې دي. زه هم غواړم چې یو خبریال شمه د خپلې سیمې تازه حالات او ویډیوګانې د نور خلکو سره هم شریکې کم او لیکلي پیغامونه د نړیوالو رسنیو د لارې شریک کم، تر څو یو خپل شهرت پیاوړی کم او بل سیمې ته خدمت وکم. او بل دا غواړم چې د یوټیوب صفحه چې کومه ده، فیسبوک ته، ټویټر ده، دا هم پر مخ وړل شي، یو تر څو په خلکو باندې ځان وپیژنم او بل دې خپل سیمې حالات د نړیوالو رسنیو لکه ازادي راډیو، بی بی سي او نور رایګان سره شریک کړم. او غواړم چې خلکو ته خپل چهره هم وروپیژنم تر څو د سیمې تازه حالات تر مسافر ورونه هم ورسیږي. او مسافر ورونه په دې باندې ډیر زیات خوشحالي ګم کله چې زه د هوا حالات یا د سیمې تازه ویډیوګانې خپرې کوم. او مسافر ورونه دوی دا فکر کوي چې لکه موږ بیرته خپل وطن کې یو. ګڼ شمېر مسافر ورونه زما سره اړیکې نیسي، دوی وا چې خلیمی صاحب ته چې لایپ راځي یا موږ ته معلومات وړاندې کوي، موږ هیڅ په مسافرې ژوند باندې پیږو نه. د ستا د لایپ په برکت، د ستا د ویډیوګان په برکت موږ دا فکر کوو لکه چېرې موږ په خپل وطن کې یو او ډیر زیات خوشحالي کې راته.
تاسو چې مسافر ورونه وایست، مطلب مو دا دی چې هغه افغانان چې په بهر کې دي، ستاسو کلیوال او د پکتیا یا پکتیکا ولایت یا د خوست ولایت اوسیدونکي دي، غواړي د وطن له حالاتو خبر شي، همغه مسافر ورونه یادوي؟
بله، هو زه اما مسافر ورونه خیما کوم چې تا یادونه وکړه تر څو د خپل وطن څخه خبر شي، د خپل وطن عکسونه وګوري، خبرونه وګوري، دوی به د دې لپاره زه لایپ راځم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات هم دې لپاره وړاندې کوم تر څو د خپل وطن امدا خوږه وینه دوی پرې ماته شي.
دا دومره کارونه تندر صاحب تاسو څنګه کوئ چې لیوي خو تاسو په ښوونځي کې درس هم ورکوي، دغه وخت خپل څنګه ویشي؟
محترم تکل صاحب، لومړی حوال زه خپل کورنۍ ستونزه لرم. پلار مې په داسې وخت کې شهید شو چې زه د مور په غېږه کې ترې پاتې یم. بیا رلو شوم، بیا مکتب وویل او درمل مین نه پاره شوم، بیا چې اوس د ښوونکي په توګه دنده راکړ شوې ده خپل مسؤلیت ادا کوم. کله چې زه رخصت شوم د 12 بجو ای خواته، زه بیا همدا مدني فعالیت تر سره کوم، ویډیوګانې کوم، تازه معلومات شریکوم، د خپل سیمې تازه نور معلومات چې زه نوی پیدا کوم هغه باندې فکر کوم. آیا دا حقیقت لري دروغ دي؟ کله چې زه په یو موضوع باندې ځان مطمئن کوم، د عین وروسته زه بیا دا معلومات خپروم. یعنی د مسپښین د 12 بجو نه وروسته په دې شایانو باندې کار کوم. تر 12 بجو پورې په ښوونځي کې هلته په دنده ګمرل شوی ما، هلته خپل دنده ته هم په وختي ورسم، په بند دنده لرم، په بند وظیفه باید اجرا کوم تر څو د افغان ماشومانو ژوند ته باندې شي. دا ماشومان ته باید مونږ داسې وروخیو تر څو هغه څه چې مونږ خپله نیوزه د نور نه پوښتنه وکړو، شاګردان ته باید سم درس ورکړو او د هغې نه وروسته بیا خپل مدني فعالیت ترسره کوم.
کوم مضمون تاسو تدریس کوئ په ښوونځي کې؟
تکر صاحب، مخکې ما بیلابیل مضامین تدریس کوله. تقریبا په 14 کلونو کې ما بیلابیل مضامین تدریس کول. قرآن کریم مو خپل د قاعدې سره پاکستان کې ویلې ده، انګلیسي کمپیوټر هم په پیښور کې ویلې دي، او اوس مهال چې کوم دی د ساينس مضمون تدریس کوم.
زده کوونکي مو د کومو ټولګیو ماشومان دي؟
دا د 14 نه تر شپږم ټولګی پورې دي. تقریبا د څمکنی لومړی کا خبر وکم، د څمکنی علي لیسې اول د زده کوونکو شمیر چې کوم دی 3400 نفر حاضر دي. عمومي شمیر چې کوم دی 2000 د زده کوونکو شمیر ده. یو تر سال پورې د ښوونکو شمیر ده، د ډېر غټ هغه د پرسونل د زمونږ او زده کوونکي جدید بیلابیل ولسوالۍ څخه راځي. دلته د لژمنګل ولسوالۍ نه دلته راځي، جنخیل ولسوالۍ نه راځي، دنډې پټان نه راځي. خپل څمکنی ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپل بچیان دي دلته مکاتب کوي، او ښوونکي هم د بیلابیل ځایونو څخه راځي. دنډې پټان ولسوالۍ ښوونکي هم زموږ سره شته دي، لژمنګل ولا شته، جنخیل ولا ښوونکي هم سره شته. دوی د امه ځای نه راځي، خپل تدریسي بهیر ته ادامه ورکوي.
دا خو به لډیرو لرو سیمونه راځي، دوی په کوم وسایلو باندې راځي؟ څنګه ځان تر ښوونځي پورې را رسوي؟
خونکي چې کوم دي، دوی په کارایو موټرو کې راځي، او زیاتره خونکو د موټر سیکل پیدا کړي په موټر سیکلو کې راځي. دا نور کوم زده کوونکي چې کوم دي، دوی په کرایي موټرو کې زیاتره راځي. یو شمیر دکانداران دي پرځند پټان ولسوالۍ والا دکانداران دي څمکنه کې دلته د قانون دي، دوی چې سهار ټیم کې دکان ته راځي، خپل ماشومان هم په موټر کې راوړي بازار ته، او د بازار سره نږدې چې دی څمکنه علي له ساده تقریبا د سل من قدم مزال دی خو قدمونو په حساب سره درته وایم. یو شمیر خلک بیا کرایي موټرو کې راځي، او ځینې خلک د غړ موټر کې سپریږي. دا شش مونږ ته پکتیا کې شش پوی نه وته یو د غړ موټر دا کې سپریږي، پیک اپ موټر دا کې سپریږي. زه تر دې روان زړه کې رحم لري دي زکم کو څه کرایا نه اخلي. بس دا ستونزې شته دي چې لیلر سخو څخه په موټرو کې زکون کې راځي. کله نه کله چې زکون کو ته موټر پیدا نشي، نو بیا په کور کې پاتې کیږي.
دغه فاصله چې دوی تر ستاسو تر ښوونځي پورې ځان را رسوي، د خو به متفاوت فاصله وي. یعنی هغه نږدې فاصله یې څومره ده، لرې فاصله یې څومره ده، او څومره وخت لګیږي د یو ماشوم لپاره چې ځان تر ښوونځي را رسوي؟
فرضاً د جنخیل ولسوالۍ مربوط کومه سیمه چې کوم ده، د دې ځای چې کله مونږ ته زده کوونکي راځي، تقریبا تر 8:30 بجو پورې راځي. ځینې وخت کې بیا ستونزې وي، لارې خرابې دي، پکتیا کې سړکونه کنډو کپر دي. کله نه کله زده کوونکي تر 9 بجو پورې هم راځي.
دوی په 2 بجو تندر صاحب له خوبه راویږي چې بیا په 8:30 بجو یا 9 بجو ځان ښوونځي ته را رسي.
ځینې زده کوونکي 6 بجې راځي، او کوم چې د لارې څخه ولا دي، کوم چې د نږدې څخه ولا شي، دا تقریبا 9:30 بجې بیا ته رسیدګي کوي. او موږ زده کوونکو ته دا هم لري چې ها کسان چې د لارو والا بیا غوته به سپرچی ورکړ شي، تر څو د ډنډ پټانو لسوالي والا پامه غځي کې ځکه وکړي، جنخیر والا پامه غځي کې ځکه وکړي، او د لجمنګل ول پامه ځکه کې ځکه وکړي. محترم تکل صاحب، د لجمنګل ول سولي زمون سره ډیر نږدې ده، سم ډنډ پټان زمون سره نږدې ده. تقریبا قدر ته وان چې زه چې د خپل کور نه څمکنی علي لسی ته زم، د لجمنګل ول سولي اوسیدون کې چې کوم دي دغه مشومان زمانه مخ کې پلیسي کې ازیر وي، امدارنګا د ډنډ پټان ول زکون کې او خون کې د زمانه مخ کې ازیر وي. د جن خیر ولا زمون نمخ کی ازیر وی د سخی چې دی دا کوم سخی چې ور سوالی پر مربوط دی د دا ځا چې کوم خلک راځي دا ډیر نګدی دی تم کنه او غته علی لسیتا تم کنه ول سوالی چې کوم دا د شپه ګور سوالی منځنه نقطه کی کرا لري لکه ځیاریوب دی احمد خیل دی لج منګل دی ډنډ پټان دا جن خیل دی تقریبا دا سخا چې د مرکزی نقطه دا ډیر نګدی دی پر ځان دی جن خیر ول چې کوم زر راځي تقریبا یعنی زه د چمکنی ولسوالۍ شارینا بازار سره 5 کیلومتره نه کې پروت یم. ای زمانه د نورو ولسوالۍ زده کوونکي مخکې راځي که خونکي دي هم مخکې راځي دوی زموږ نه وخت رسیدګي کوي.
د دې علت دا دی چې د دوی په خپلو ولسوالیو کې یا د دوی سیمو ته نږدې ښوونځي نشته.
تا کله چې ښوونځي شته د زده کوونکو ته خوند نه ورکوي دوی وایي چې په خپل سخو کې زده کړه هیڅ خپله برالیتوب ته نشي رسیدلی دوی ته خوند نه ورکوي دوی غواړي چې دا یو مرکزی ولسوالي هم ده او مرکزی لهسه هم ده د دې لپاره دلته راځي زیاتره چې کوم زده کوونکي راځي دوی دا بازار کې دوکانونه لري تجارت کوي د دې لپاره هم راځي او لږ منګل ولسوالۍ کې لهسه شته د پټولو د پکتیا په ټولو ولسوالۍ کې د کوم ځای څخه چې موږ خلک راځي لهسه شته متوسطې شته ابتدایا خوانځي هم شته دي زیاتره دوی دلته بازار کې کاروبار لري د قانون لري تجارتونه دي د دې لپاره هم راځي او دوی دا وایي چې کله چې موږ د خپل تجارت لپاره بازار ته ځو نو امداغه ځکهونکې جدي دوی وایي چې ځکه به هم امدل تلند تر سره کو په بازار کې ترڅو د 12 بجو پورې په لاسه کې ځکه ته ادامه ورکو او د 12 بجو څخه ورسره په بازار کې کوم تجارت کوي دی او کورون ته ادامه ورکی ترڅو د مخام ټیم چې شي بیا خپل کورون ته ځي زیاتره داسې خلک هم شته چې په بازار کې وته کونه نیولې دي پلاران شپې کې خپل بچان هم سره دی عمل تشبیه کوي پلار سهار ټینګ کې بیا دکان لدی زوی مکتب ته راځي
حلیمه سب تاسو ل کورن تر خوانځي پورې څومره لار راځي
مونږ خو په لای مزل کوو بایسیکل مونږ سره نشته په لای مزل کوو تقریبا چې د خو په مزل باندې 15 دقیقو کې زه یاد ځای ته رسیدم لسی ته زه په 15 دقیقو کې رسیدم
حلیمه صاحب په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ په شارناو سیمه کې خلک شاوخوا ملګری د ښار اوسیدونکي خپلوان عزیزان دوی د یو مدني فعال په توګه له تاسو نه څه غواړي او ستاسو اړیکې له دوی سره څه ډول دي
اول خو ما چې کله خلک ګوري ما ټول خلک دلته پیژني او ما خپل دلته ماته د خون کې په صفت یعنی معلم په صفت ماته څوغګن کی ماته واچ سمي الله خلمی تندر د ازادي رډ خبريال ما تخپل خبريال لپس گل د کرول کیږي او مشورتي هم عملته زیاته شوی دا او خلک ډیر خوشاله دي ما تخپل ځوانان وای او همدارنګ دي کلیس پنګيري مدني پالان دي ټولر ته وای چې بس الله دي د استا په چیر مدني پالان ډیر زیات کیږي ته زمونږ د سیمې حال ته د نړیوالو رسنیو رسوي ازادي رډو ته او ازادي رډو نه هم ځنګړي مننه کو چې د استا غږ چې زمونږ د ستونزو په واره کې د خبر کړي اغا تر نړیوالو رسوي تر دولت چارواکو رسوي دوی هم په دې باندې زیات خوشاله دي بل خبر دا چې دیال سونه وی کال کې زه کونړ ته تلل یم نو تل ما دی پانتون مسلین را باندې راغلل ما پښتنه ته وکړ دا جمعه ته کوم لار تلل دي دوی راته ویل چې دا لار تلل دي ما ته ویل چې رښتیا ته دي کوم ځای ما ورته ویل چې زه دی پکتیا ولایت سم کنه ولسوالیم مسلین راته ویل چې ډیر خو چې دا د سمي الله خلیمی تندر یو ولسوالی ولوی تقریبا ډیر زیات خوشحال شول امدا ازادي رډیو برکت جنن ما په مزار شریف کې خلک پیژني کونړ کې پیژني د لری دینو خلک ما ته ټلیفون کوي زمون د سیمې خلک چې کله لاړ شي یا مزار شریف ته یا کندهار ته یا یو بل ځای ته نو دوی چالتو ورته وي یا سودا کوي تجارتان ورته وي چې د کم ځای نه راغلي پکتیا نه څمکنه نه نو حتمان زما پښتن کوي چې یالته پکتیا څمکنه کې د سمي الله خلیمی تندر په نوم یو کس ته ازادي رډیو ته لیکلي پیغامونه لیږي ایمیلونه لیږي غږیز پیغامونه خبرګی دا پیژنې هغه ورته چې دا زمون ډیر مدني فعال دي بس ډیر خوشحال شي خلک تقریبا ورته وایم چې زه ننګرهار ته تللی یم مالته خلکو سره مې ډیر عکسونه واخیستل مراکې مې وسو کړې سیمه ییزې مراکې دي فیسبوک لپاره یوټیوب لپاره نو ډیر خلک خوشاله ول امدا دي امدغه دي ازادي رډیو برکت ته چې زه مشهور کړم زمونږ د سیمې حالات هم تر نړیوالو رسوي او زمونږ د کلی او د پکتیا ستونزې هم حل کوي
ډیر زیاته مننه دا اوس چې تاسو په دې خوانځي کې درس ورکوي تاسو ویل چې څو زره زده کوونکي لري د غلطه لکه مو ستونز سره مخامخ یاست
ستوند خدا دی چې یو طرف ته د زکون کشمیر تقریبا 2000 تر رسیدي بل خبره دا چې د اول نن تر دریم ټولګي پورې زکون کې مونږ زتر وا د سرپناه لپاره څلرونه دوی زتر د لمر وړاندو ته کینی یال ته پازاب شي او د زکون لپاره د پوزی مونږ نه لرو چې لاندې دوی په کینی خاور کې کینی کوم پوزی چې ول مخ کې هغه ډیر خراب شوی دی هغه د کار وتلی دی د سکونکو د ناس ځایونه نن حویلې کې ځای شته خو لیکن د سیوري لپاره سہولت نشته تخته نشته مرکر نشته دی لاندې کوم پوزی دی چې شاګردان په کینی هغه نشته دا ستونزې دي. بله خبره دا چې مونږ د کتابونو ډیره غټه ستونزه لرو تقریبا د دولت لخوا هم مونږ ته خبره کول کی چې نوي کتابونه راځي کتابونه نشته په سیم کې کتابونه د دوه زده کوونکو سره وي یا تر پنځو پورې زده کوونکو سره وي کتابونه تر ټولو ستونزه زیاته ده کتابونه هیڅ شتون نه لري کله چې زده کوونکو ته مونږ کورنۍ دنده ورکو سهار چې کورنۍ دنده نوي لیکلي مونږ بې ذاته کو یا یې ووهو دوی وا چې محترمه ښوونکیه تاسو باید لومړی مونږ ته کتاب راکړئ تر څو کتاب مونږ ته راکړئ مونږ به کورنۍ دنده ولیکو درس به زده کو او بل خاصتون زده د زتر وخت مونږ دوا مرسیبل لرو دی او بوله پر زتر زمو مشمان تیږي پټنکې کې وبونی وي دی او بوستون زه هم ډیره زیاته ده دا درستون زمو تر ټول مهمه دي دغه باید غم خوړل شي دا ډیره ستونزې دي
په دې ستونزو باندې وړاندې نور خبرې هم کوو خو تندر صاحب تاسو پوهیږئ چې په اوسنۍ زده کړه کې او په اوسنۍ معارف کې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو وهل لمینځه تللې دي ستاسو په خوندزي کې د زده کوونکو وهل د زده کړې یو برخه ده
کوم زده کوونکي کورنۍ د نن لیکي مخکې داس کېدل چې وینه ډیره زیاته وا اوس مال وهل شته دي خو ډیر کم شي وي دي اوس لګ وهل کیږي ډیر نه ځینی خلک دي چې هغه هیڅ کورنۍ د نن لیکي دی هغه پلان سره هم مونږ اړیک نیول دي چې زوی دې کورنۍ د نن لیکي سبق ته نه زیریږي یا خپل سار د خوندزي څخه بغیر د خون کې جزي وزي روزي خپل مونږ ته د کورنۍ پلان ویل چې زما زوی بو هو کله مونږ زیاتره وایم بند کړی دي یعنی مونږ ته زیاتره د کورنۍ غړو هم اجازه راکړی دی
چې تک د کورنۍ لخوا هم تندر صاحب اجازه ورکړل شي مایند پلرونه اجازه ورکړي د معرف په سیستم کې په ټوله نړۍ کې د وهلو ځای وس سپارښتنو نیولای او نورې طریقې دي چې هغه زده کوونکو ته چې خپل کورنۍ کارونه نه کوي یا په زده کړه کې یو څه سوکا دی هغه سره مرسته کوي د دغه ستونزې د حل لپاره یعنی د مشومان اوس د کونکو د وهلو د دغه دود د لمنځوړو په برخه کې تاسو څه کړی دی یو مدني فعال پتوګه
لمړی همغه څه کړی دی چې خپل په تیر نظام کې هم اصلا وهل ټکول بند ول په نیو نظام کې هم د زکونکو لپاره وهل بند دی موږ ته د مشرانو دا یادول سپارښتنه هم کړی دا چې د کونکو باید ونه وهل شي تشویق شي باید موږ خپل مشومان پسې ډیر خواږه کوو په ډیر امینه ور سره خبرې کوو تر څو دوی وهڅو پرون یو زکون کې هیڅ کورنۍ دند نه لیکله بیا مې دا چالو کړو چې تقریبا د 500 افغانۍ ما کتابچې قلمونه واخستل یو زمون ماش کم د خپل وو ونیم زره افغانۍ ماشته د 500 افغانۍ ما کتابچې واخستې قلمونه مې واخستل ها زکون کو چې کورنۍ دند نه لیکله زما خبره نه منله امغه زکون کو ته مو پرون ورځ یو کتابچا ور کړه یو مکالم ور کوته ویل چې زما مضمون به تاسو ولیکئ دا د قلم کا آئنده کې تاسو قلم ته اړتیا پیدا کیږي یا پنسل ته اړتیا پیدا کیږي یا کتابچې ته اما کومې کتابچې ها او زکون کو ته ورکړي چې هیڅ زما خبره نه منله او کورنۍ دند نه لیکله کله چې ما کتابچې ورکړي نو دوی زما سره بیا په اړیکه کې شول کوم ته چې ما کتابچې ورکړي هغه په ډیر مینه کورنۍ دند ویلې کله کار په روان کړی دی موږ داسې سیستم نه باید کار وکړو تر څو زکون کې وینه وهو او امدار نه پر نه دند هم پولی کی یو ټولګي کې یو ځکون کې بل یعنی زه تقریبا نگران هم ورته ویل چې بو زلت د لباس خبر ده کوم ځکون کې چې لباس نه عملی کړي په سیمپونو کې نه پر خدل کیږي اما ځکون کې تم ویل چې ته ول خپل لباس کې ناراضي آی د معرف خبره نه منی یو استاد خبره باندې تانه بد تاثیر کوي څه لاته او کښې د حالک په جړه شو ورته ویل چې ستونزه څه ده ول چې زما پلار خو وفات زه ورور نه لرم هیڅوک هم نه لرم لباس نشته بیا مخ خون کو څه چندا وکړه خپل هم چندا وکړه دکاندار ته ورغلو اما هلک ته مونږ یو جوړه پرې کړه تر څو مدرزي ته ورکړه نه پیتنه ونی او تر څو یو ښه جوړه ورته جوړه کی کتابچه ما هم او ته په شخصي لګه باندې واخستې اما ځکه کې مونږ ډیر تشویق کړو تر څو به بیرته یما لباس هم شي
په انستګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو
مننه ډیره زیاته سمیولا حلیمی تندر چې د آزادی میلمه په پروگرام کې لمک سره خبرې کوي تاسو کلونه کلونه کیږي چې د ازادۍ رادیو له ځنګړو مینوالو او همکارانو څخه یاست. ازادۍ رادیو سره مو مینه لکومه وخت او څنګه پیدا شو؟
ډیره مننه، ډیره خپل پختن دی وکړه، داس پختن دی وکړه چې زړه کې مې هم دوه درته وکړې. محترم لومړی چې ازادۍ رادیو په 2002 مې کې جن د فبروري کې دوی لومړنۍ نشرات پیل کړل، په هغه وخت کې موږ د کلی کې دوکانو تر بر سره موږ د رادیو چلانه کې ازادۍ رادیو نوې جوړه شو. نو لومړی ځل لپاره موږ دی ازادۍ رادیو دی 12 بجو دی خپل خوخي سندر پروګرام اوریدو چې ابراهيم اميري او صالحہ جاني پر مخړو. اما وخت کې ما د کابل ته سټوډیو ته هم لیکونه لګل. زه چا وخت کې بیا په خبر ته لړم، په خبر کې یونیورسيټي کې د پسبخش میرا یو صندوق کې خو ما اما ځکه کې هم ډېر لیکونه ازادۍ رادیو ته لګل. یعنی زما مینه د اماغه د 12 بجو دی خپل خوخو سندر پروګرام چې کوم مسافر به زیات ټلیفون کوله رادیو ته، د اماغه ورځ را پدې خو چې ما د ازادۍ رادیو سره مینه پیدا شوې ده. نو د اماغه ورځ نه را پدې خو ما د ازادۍ رادیو د خبرونو اوریدل هم نه دی کزا کړی. او بل خبره دا چې بیا چې ازادۍ رادیو د 1300 مېرې د اس ایم اسونو پروګرام جوړ کړ د لومړي ځل لپاره د اتصالات مخابراتي شرکت دلارو، نو زه چې بیا ما رادیو چلان کړه نو ما د خلکو پیغامونه واردل. بیا ما چې ما یو پیغام ولیکلو رادیو ته مې ولیکلو، د شنبې ورځ وو، احمد شبر چې سهار ټیم کې خبرونه پر مخ وړه. نو کله چې ورستای شبو کې د ژوند رنگونو پروګرام څخه مخ کې یو د خلکو پیغامونه وړاندې کول، زما زړه ودګېدو ما چې آیا زما پیغام بخپري کې نه، او کوم موضوع چې مالکلی اسم دی لاسه احمد شبر صاحب زما پیغام خور کو. نو بیا 8 بجې وخت شو، بیا ازادۍ رادیو کې سلیم مسالی پروگرام پر مخړو، هم وخت کې بیا ما یو پیغام ولګلو. نو سلی صاحب زما پیغام د خبرونو په منځ کې خبر کو، د نورو په خلکو پیغامونه هم ول. بیا هم داسې اسمیسون ته ما ادامه ورکړه، د ازادۍ رادیو زما په زړه کې ځانګړی ځای پیدا کړو. خلکو ته مې هم ویل چې تاسو باید پر رسنیو کې ازادۍ رادیو تعقیب کړئ، د ازادۍ رادیو خبرونه ډېر په زړه پورې دي، پر خپل وخت خلکو ته خبرونه رسوي. نو زموږ ملګرو هم همداسې وکړل چې ازادۍ رادیو خبرونه اوریدل. بیا ما خلکو ته ما ټلیفون زیات کول چې زه ازادۍ رادیو ته د اوس په موضوع پیغام لګم، خبر مې ورکړو، پر ځان دی یو ځای سړک خراب تا یا پال خراب تا یا کوم ستونزه ما به چې پیغام ولګلو، نو اما پیغام به خپرېدو. ما ته به خلکو ویل چې ډیر منه چې زموږ اپال چې اړنګ شوی.
حلیمی صاحب وبخه، داسې وخت شوی چې ستا یو پیغام دلته خپور شوی او بیا د رادیو لالارې اوریدلې او بیا هغه پیغام نتیجه ته خپل سترګو لیدلې وي؟
بالکل، ما خپل دا نتیجه په خپل سترګو او خپل غوږونه باندې اوریدلې ده. لومړي ځل لپاره کله چې فاکتیا کې شبکې بند شوې، ما چې ازادۍ رادیو ته اس ایم اس ولېګلو، ازادۍ رادیو زما اس ایم اس چې خپور کو، خپل د مخابراتو ټکنالوژي وزارت نه هم ما ته زنګ وشو، آیا دا ستونزه پر اختیار ده کې کل لري؟ ما ورته ویل چې کل لري. بیا د ریډیو ټیم انجینري سیور ټیم کسان رااله شبکو ستونزه، هغه وخت کې امنیتي ستونزه هم زیاته وه. د امنیتي ستونزه لامل چې هلته د طالبانو لخوا شبکې بندې دي، دوی ویل چې دا د طالبانو لخوا شبکې بندې کې هلته ستونزه نشته. کوم ستونزه چې دوی حل کړه، بل ستونزه چې کومه د جنخیرو ترمنځ د څمکنۍ کوم سړک شي دا خام دمه به چې پیغام ورګلو، نو امغه پیغام امده د ازادۍ رادیو برکت وکیلانو ترسیدو، وزارت ترسیدو، وزارت صحت پیدامي ترسیدو، ما ته لوړ پړو خلکو هم زنګونه کول چې کوم ستونه چې دا زموږ تر ورسیدا خپل بکاسان ترل دلته خلکو سر به غونډي کولی. امدا به هم ویل چې د سمیع الله حلیمی تندر په نوم کاس د ازادۍ رادیو ته پیغام لګلو، امغه پیغام چې خبر شو مونږ امغه پیغام ووریدلو، لدې کبل مونږ دلته راغلو، امغه ستونزه مونږ حل کوو. او همدارنګ د درځ خلو پل چې خراب ما چې کلا اما خپل په اکلا ازادۍ رادیو ته غږیز پیغام ازادۍ اوریدونکو پروګرام ته سب کو، نو چارواکو اوریدل خپل چارواکي راغلل زیر اوختم، اما د پل نوی اغه سروي وکړه، پل له سره جوړ کو. یعنی ډیر داس کرونه دي چې ما د رادیو د لارې خبرې کړي دي، ازادۍ رادیو ته چې ما کوم لیکلي پیغامونه لیکلي دي او کا غږیز پیغامونه دي، دا چې خبرې شوې دي لوړ پلو چارواکو اوریدل دي، دوی خپل سخی ته راغلي دي، کوم دا چې ما ته خلو پاغي باندې جدي اقدامات هم تر سره شوې دي، هغه کدي معرفت سونده دا او کنو رقمي سونده دي، په دې اړه جدي اقدامات هم شوې دي.
په دغه وخت کې چې تاسو یې کیسه کوي چې لومړی مو د ازادۍ رادیو د خبرونو اوریدل پیل کړل، تاسو د 2002 کال کیسه وکړه او لومړنی پروګرامونه چې تاسو اوریدل، په دې وخت کې تاسو وظیفه دندمو څو، یعنی د معلم په توګه مو کار پیل کړی و کنه لا هم په خوندې کې وي؟
نه تکل صاحب په هغه وخت کې زه په ښوونځي کې شاګرد ما تقریبا څلورم نه ما امتحانور کو پنځم ټولګي کې وم زه ما وخت کې شاګرد ما بیا ازادي رادیو ما خپل ګرځول ما زه چې ښوونځي ته ما به ښوونځي ته ځان سره رادیو وړل ډیر وخت کې به خون کو زما سره ونی ولا رادیو چې دا اجازه نشته ما وته ویل چې زه رسمي سات کې رادیو نه ورم کله چې د ښوونځي څخه رخصه شم بیا رادیو اورم تو څو ځله ما نه رادیو ونی ولا به ته بیا راکړه نو بیا ما ورته ویل چې زه د رادیو مینوال یم زه خپل کورنۍ دند هم سات تر سومه دي خون کو هر خبره هم منم نو تاسو باید زما ته د رادیو اجازه راکړئ او زه په رسمي سات کې زه رادیو نه هوګم زه قانون ته احترام لرم یعنی په هغه وخت کې زه زده کوونکی ما چې ما د ازادي رادیو سره مینه وا ازادي رادیو په ډیره مینه ورې دا خوانځي کې ما هم خبره زده کوونکو ته ول چې ازادي رادیو باید تاسو واورای تقریبا موږ سم کنه ول سوالې کې ډیر خلکو ته ویل دي چې ازادي رادیو خولي پرګمونه پر مخ وړي نشرات کوي اما زما ټولګیوال هغه به هم ازادي رادیو په ډیره مینه سره اوریدا او وخت کې موږ کلی کې دکانو کلی کې دکان کې چې ملګری به سره ناسول دی به هم رادیو په ډیره مینه سره اوریدا او کله به چې د 2 بجو دی ګرمي سندر پرګرام شو د کلی ځوانان به هم سره ټولې دو یو ځکه چې بندر کول کله پټایو کې کله د خبر کې دکان کې کله د بازار خو دوی ساجه کې اما د ازادي رادیو 12 بجو سندر پرګرام تر 2 بجو پورې د خپل مینوال سره موږ په ډیره مین سره اوریدو او ډیر زیات وته خوشاله او موږ دا فکر کول مخ پر هم دا ویل چې کاش کې د ازادي رادیو د 2002 میلادي کال څخه هم مخ کې جوړ شوی وای
سمیع الله حلیمی تندر لته سو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي رادیو په دې ځنګړې خبرونه کې مو برخه واخیسته او د ازادۍ رادیو میلمه شوې
ډیر زیاته مننه کوم محترم تکل صاحب د لتا څخه د ازادۍ رادیو دفتر نه همکارانو څخه چې ماته وخت راکو چې زی په ډیر مینه دي مشم تومره په دې خو تقریبا د 2002 کال کله چې جنوري کې خبرونه پیل کړې امر یې ورځ را په دې خو اورم ما او مشم تو وخت کې هم ډیر ارمانو چې داسې وخت به وي چې ازادۍ رادیو کې زم میلمه شم اما زما د زړه ارمان نن پر راشو او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زی په معرف کې هم د امده رادیو ستاینه کوم په داسې رادیو کې ما ته وخت راکل شو چې زی په شارینه او بازار کې د خلکو سره یا په غونډو کې چا سره کېنم د هغه ستاینه کوم او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زی په کلی کې د کلی جماعت مخ ته چې کوم شومان ناستوی مشران ناستوی ځوانان ناستوی مونږ جامې کو امدارنګ پټای ته زو او په داسې وی رادیو کې ماته وخت را کو چې زمونږ ستونزې تر لوړ پړو مقامات رسول دي امغه لوړ پړو مقامات زمونږ ستونزې حل کړی دي راغلي هم دي او په وی داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې د دې رادیو څخه ما ډیر څه ذکر دي امدغه د ازادي رادیو برکت چې زنن دي خون کې پتوګه او جرأت سره ولاړ یم ذکر ته ادامه ورکوم په داسې رادیو کې ماته وخت را کو چې زی خپل یو خبريال رانه جوړ کو په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې د امدغه رادیو برکت چې زه اوس لیکنې کوم په یوټیوب کې کار کوم په فیسبوک کې کار کوم او اندرنګ لیکلي پیغامونه لګم او په داسې رادیو کې مو ما ته وخت راکو چې زه په هر ځای کې په ډیر میړان سره خبرې کوم او په داسې رادیو کې مو ما ته وخت راکو چې زه ور سره ډیر مینه لرم زموږ د کلی مشران و سره مینه لري زما مینوال زما ملګری ډیر مینه وسلري او دا یو داسې رادیو ده چې همیش به زمونږ په زړونو کې ځای ولري او ما ته مو په داسې رادیو کې وخت راکو چې د دې رادیو د مینې لپاره ما 15 رادیوګانې اخیستې دي چې زه ګرځوم زه چې کله زم را زم ما سره رادیو را سره وي او په داسې رادیو کې ما ته وخت راکو چې زمونږ د زړه مینا ورځ پر ورځ نور هم سره زیاتېږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
ساته بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ می هر سهار وسوي پزړ کې می د مینه ولولې را پروي او پزړ کې می د مینه ولولې را پروي او ستاده بنگړو شرنګ شرنګ ستاده بنگړو شرنګ می هر سهار وسوي پزړ کې می د مینه ولولې را پروي او پزړ کې می د مینه ولولې را پروي ساده بنگړو شرنګ.